اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صاپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د موسیقي پروګرام هم لرو. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تورن کړ چې د افغانستان د حکومت د نامشروعیت هڅه کوي. اجرایي رئیس عبدالله وایي امنیتي ځواکونه باید یوازې د دښمن پر ضد استعمال شي، او د نیوزیلند په دوو جماعتونو کې په ډزو یو شمېر کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د حکومت یو جکپوري چارواکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې تورن کړ چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت په څنګ ته کولو سره د هغه د نامشروع کولو هڅه کړې او د وایسرای په شان چلند کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب دا څرګندونه چې پرون یې وکړې د واشنگټن له لوري سمدستي رد شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د محب څرګندونه یوازې افغانستان او امریکا د اړیکو او د سولې د پروسې خنډ کیږي. شاغل محب په واشنگټن کې د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې د خبرو په محال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي خلیلزاد د سولې پر خبرو انتقادونه وکړل. د افغانستان حکومت د قطر په خبرو کې په دې خاطر شامل نکړل شو چې طالبانو نه غوښتل چې ورسره خبري وکړي. په داسې حال کې چې په بلخ ولایت کې د پخواني والی او مرکزی حکومت ترمنځ کړکیچ پای ته رسیدلی، اجرایي رئیس عبدالله وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو په وړاندې ونه درېږي. په مزار شریف کې پرون د پخواني والی عطا محمد نور د پلویانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 13 کسان ټپیان شول. دا نښتې وروسته له هغه پیل شوې چې د بلخ نوی امنیه قمندان عبدالرقیب مبارز د خپلې دندې د پیل لپاره د مزار شریف ښار ته ورسید او د شاغلي نور وسلوالو مخالف فتور سره وکړ. اجرایي ریاست تیر ماښام په یو خبر پانه کې د شاغلي عبدالله له قوله لیکلي چې نوموړی وایي د هیواد له امنیتي دفاعي ځواکونو څخه باید یوازې د دښمن پر ضد کار واخیستل شي. د سولې ولسی حرکت غواړي چې د خپلو سفرونو په لړ کې نن ننګرهار ولایت نارامې اچین ولسوالۍ ته لاړ شي. ټاکل شوی ده چې د دې حرکت غړي به د دې سیمې د خلکو په یوه غونډه کې ګډون وکړي. د سولې د ولسی حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اچین د اوسیدونکو په غوښتنه هلته ځي.
نن د سولې ولسی حرکت غړي اچین ولسوالۍ ته ځي. هلته ولسونه غوښتنه کړې ده چې باید د حرکت تغړی له دې سره ونی او هلته دوی راغونډیږي راټولیږي له حرکت سره د سولې او اوربان چغه پورته کوي.
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د سولې د ولسی حرکت په پرونی لاریون کې زرګونو کسانو ګډون کړی. د افغانستان او ایرلند کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لومړنی ټیسټ لوبه نن سهار په 9 بجې د هند د دهرادون ښار په اندرا ګاندي لوبغالي کې پیل شو. په چا ایرلند وګټله او غوره یې وبلل چې لومړی په خپله بیټنګ وکړي. لکه چې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان او ایرلند ته د ټیسټ لوبو مقام ورکړی، دا د دواړو لوبډلو دوهمه ټیسټ لوبه ده. افغانستان لومړی ټیسټ سیالي تیر کال له هند او ایرلند له پاکستان سره وکړه او دواړو د سیالۍ وبایللې. نن ایرلندی لوبغاړو په ډیر قوت بیټنګ پیل کړ، خو ژر یې درې لوبغاړي وسوځیدل. دا شیبه ایرلند د درو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 55 منډې کړې دي. د ایرلند دوه لوبغاړي یامین احمدزی او یو هم محمد نبی وسوځول. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریه په ختیځ کې د داعش تر کنټرول لاندې وروستیو سیمو ته نږدې شول. د سوریه د دیموکراتیکو ځواکونو یو ویندوی مصطفی بالی پرون پنځشنبه په یو ټویټري پیغام کې لیکلي، شاوخوا 1300 تروریستان او د دوی د کورنیو غړي نن د داعش د تروریستي تنظیم پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې زموږ ځواکونو ته تسلیم شول. د سوریه د کوردانو دیموکراتیک ځواک چې د امریکا په مشه ائتلاف هوایي ملاتړ کوي په سوریه کې د داعش تر کنټرول لاندې روسي سیمو ته پرمختګ کوي. جګړه د عراق پولې ته نږدې د باغوس کلی په شاوخوا کې متمرکز ده. د فرانس پرېس خبري اژانسۍ او خبريال وایي داسې ښکاري چې اکثره تسلیم شوي کسان ټپیان دي. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شاهانان هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پنټاګون په پام کې لري چې له خپلو هغو متحدانو څخه چې امریکا پکې پوځیان لري د ځواکونو تر لګښت زیاتې پیسې غواړي. شاناهان پرون پنجشنبه د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل د امریکا متحدانو ته پکار ده چې په خپلو هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو د لګښت مناسبه ونډه ورکړي، خو دا کار د افغانستان په شان ځایونو کې د جګړې د ملاتړ په شمول په بېلابېلو بڼو کولی شي. د امریکا خبری رسنیو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د جرمني، جاپان، ایټالیا او جنوبي کوریا په شان هیوادونو څخه چې امریکایي پوځیان یې په خاوره کې میشت دي د ځواکونو د ټول لګښت ترڅنګ 50% سره اضافي پیسې وغواړي. خو شانهان د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وویل چې دا راپورونه ناسم دي. او د امریکا سنا جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دي، د سرحدونو په مسأله کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي بیړني حالت د اعلان غوښتنه پرون پنجشنبه رد کړه، خو ټرمپ وویل چې دا پریکړه به رد یا ویټو کړي. د طرحې ته 43 موافقې او 59 مخالفې رایې ورکړل شوې، خو د رایو د نتیجې په ځواب کې ټرمپ پر ټویټر یوه کلمه ولیکله: ویټو. دولس جمهوري غوښتونکي سناتوران پر نورو دیموکراتو سناتورانو ورګډ شول او د ولسمشر ټرمپ د بیړني حالت طرحه رد کړه. ټرمپ وروسته له دې چې کانګرس له مکسیکو سره په جنوبي سرحد کې د دیوال د رغونې د لګښتونو لپاره د 15.5 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه رد کړه، نو د بیړني حالت اعلان طرحه وړاندې کړه. په داسې حال کې چې خبرونه مو ولوستل، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آیرلند څلورم لوبغاړی هم وسوسو. زموږ تحقیقي همکار مې اشاره وکړه چې اوس بل د آیرلند بل لوبغاړی هم وسوسېدو، 15 لوبغاړی وسوسېدل. او دا په داسې حال کې ده چې آیرلند ډېرې کمې منډې کړې دي. د آیرلند د منډو شمېر 15 دی او جارلسم اوور روان دی. البته په دې لوبه کې اوورونه ډېر مهمه نه دي، د ورځو خبره ده، خو په دومره کمو منډو په مقابل کې د 500 لوبغاړو سوزیدل واقعا چې آیرلند ته په ټیسټ لوبه کې بد گذار دی. را به شو خبري موضوعاتو ته. د ناتو سرمشي وایي چې په افغانستان کې د غوث ملاتړ په ماموریت کې د شامل ځواکونو راتلونکی شمیر له طالبانو سره د امریکایي چارواکو د خبرو له نتیجې سره تړلی دی. ینز ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په خپلو څرګندونو کې همداراز یادونه وکړه چې ناتو د افغانستان د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي او امریکایي چارواکو په دې اړه له ناتو سره دوامداره سلام مشورې کړې دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ناتو عمومي منشي وایي چې ناتو تر راتلونکو 500 کلونو پورې د افغانستان د امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ ژمنه کړې، خو په راتلونکي کې د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناتو د پوځي ځواکونو شمیر د سولې د روانو هڅو له نتیجې سره تړلې مسله ده. ینس ستولتنبرګ چې پرون په بروکسل کې د ناتو د 2013 کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال څرګندونې کولې، زیاته کړه چې ناتو به بیا هیڅ کله اجازه ورنه کړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. موږ د دې لپاره په افغانستان کې یو چې دا هیواد بیا هیڅ کله د نړیوالو تروریستانو ځاله نشي. همدا له طالبانو سره د روانو خبرو یوه مهمه مسله هم ده. نو په راتلونکي کې د ناتو د ځواکونو شمیر تر ډیره د دې خبرو له نتیجې سره تړلی دی. امریکایي چارواکو له تیر یو کال راهیسې له طالبانو سره تماسونو ته زور ورکړی او نږدې شپږ میاشتې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه وګماره. ښاغلی خلیلزاد تر دې مهاله د طالبانو له استازو سره په 15 پړاوونو کې خبرې کړې دي. طالبان له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کوي. د دې خبرو وروستی پړاو د تیرې سه شنبې په ورځ پای ته ورسید. امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومې موافقې ته نه دي سره رسیدلي. ستولتنبرګ وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلو امریکایي چارواکو له ناتو سره په منظم ډول سلامشورې کړې دي.
We welcome the talks that are taking place between the United States and Taliban.
موږ د امریکا او طالبانو ترمنځ د روانو خبرو هرکلی کوو. موږ دا خبرې له نږدې څارو او په دې اړه د ناتو لغړو سره هم سلام مشورې کیږي. د امریکا مشر مرکچی زلمای خلیلزاد څو ځله ناتو ته راغلی او له نږدې تماس ورسره لرو. د امریکایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال سکاټ میلر چې د دوه په خبرو کې حاضر وو هم په دې وروستیو کې ناتو ته راغلی وو. اوس مهال د 9 هیوادونو شاوخوا 10,000 سرتیری د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي چې دنده یې افغان ځواکونو ته د پوځي زده کړو او د سلام مشورو ورکول دي. په دې برخه کې تر ټولو زیاته ونډه امریکایي ځواکونو اخیسته چې شمیر یې 4,000 ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه اعلان کړه او ورپسې امریکایي چارواکو وویل چې ټرمپ په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر د کمولو په اړه هم غور کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 9 د ماښام تر 9 له ازادي راډیو واوري.
یوه تصحیح هم کومه خطاده چې په دیخ پرونه کې څو شیبه وروسته آزادی رادیوی مجلل لرو. د نور اونی په نور ورځو کې د موسیقی پروگرام لرو خود جمعه په ورځو همیشه په دی وخت رادیوی مجلل خبریږي. خو مخکې تر دې چې رادیوی مجلل در واورو، لومړی د کرکټ په اړه درته وایم چې راشد خان په یوه اوور کې په 2 توپونو سر په سر د آرلند 2 لوبغاړي وسوسول او په دې ډول اوس د آرلند 15 لوبغاړي سوسېدلي دي او 55 منډې یې کړي دي. په خوست کې د ګربزو او نوروزیو قومونو ترمنځ د مځکې پر سر 80 کلنه لانجه حل شوه. د خوست قومي مشانوی په دې ولایت کې د مځکو او غرونو پر سر قومي لانجو او داوو د خلکو ژوند، اقتصاد او امنیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. له خوست د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د شمال نوروزیو او ګربزو د قومونو ترمنځ د دښتو، غرونو او سرزایونو پر سر 80 کلنه قومي لانجه حل او په پښتني دود د دوی ترمنځ د بدې ټوپی رنگ شول. یاد لانجه چې د ولایتي ادارې لخوا د قومي مشرانو له ترکیب څخه د جوړ شوی کمیسون په واسطه حل شوه، دواړو لورو د جرګې پر وړاندې اعلان شوی فیصله قبول کړه او دا روغې پراتونکې کې د جګړو او نورو لانجو د مخنیوي لپاره یو ښه ګام وباله. د شمال د نوروزیو یو قومی مشر حاجی ظفر خان د جرګی په سیمه کې آزادۍ رادیو ته وویل
چې کوم وخت مونږ اتیاو په سل په نوی پیسو ته کې کوم ته نقصان ده، دا مو نقصان بیا مونږ د نورځ کوم ومناله د پیسو خو په خوان سره ومناله او منو به ان شاء الله بیا داسې ایم کچا شخصي برخورد وسره هغه نه خو څوک سره خلصيږي نه کومې سره خلص شي.
سپین کې چلای خوشاله للمی او ستر سم هغه هواری او غریزی سیم دي چې د ګربزو یک دنوالو او د شمال نورځ پرې څوزر په خپلو کې جګړې کړي. قومي مشر شیر احمد ګربزوی په دې لانجه تر 80 کلونو ډیره مدته تیر شوې ده.
دا غلنجه چې دوه تقریبا 80 تر 50 اتیا کلې پرې کیږي چې د ګربز د نارضای ترمنځ و. دا ډیره شاده ځکه چې نارضای ګربز چې دی د 2 سره لکه 2 ورینه ای 2 ورینه په منځ کې لنجار. ایز ډیره شاده ځکه چې ګربز نارضای په خپل منځ کې دوستۍ لري، خپلوي لري، ملګرتیا لري. دا داس دلکه د یو کیر لنجا چې حل شوی دا سند دلکه د کومې ترمن چیلنج حل شوی دی.
خوست وادي حلیم فدایی چې په دې پوسټ له ګمارنې لالګ وخت لري وایي چې تر اوسه په یاد ولایت کې د قومونو او خیلونو ترمنز 15 اصلوی اوړی لنجه تشخیص کړي چې حلول لپاره به حسي وکي.
خوست ولایت کې تر اوسه پوری چې مارات لیکړي دي او 15 داسي شخړي د قومونو ترمنز موجود دي چې ان شاء الله یو په یو به حلو. د نصرالدین او بورخیلو د ګربزو دوه قومونو ترمنز پیروانی موم دغه 2 میاشتې کار کړی دی او ان شاء الله ډیر زر به دغه ستونزې د حل خبر هماوري.
قومي مشر حاجی رسول محمد خان تری وایي چې قومي لانجه د خلکو د امنیتی او اقتصادي ستونزو او مرشوب لامل شوی او د حالت خلک ستړي کړي دي.
د دې تاثیرات نه یوازې د قومونو تر منځ بلکې په امنیتی وځ باندې ژور تاثیر لري. اقتصادي ستونزې منځ ته راوړي، حتی ځنی مرګ ژوبله پکې منځ ته راځي. خلک دغه نه وختین ستړي دي ته خلک د کوشش کې د ستونزې باید حل شوی وای.
خوست یوه قومي او دودیزه ټولنه ده. ډیری قومونه یې په خپلو کې د ځمکو، غرونو، غونډیو او دښتو پر سر له لسګونو کلونو راهیسې دعوې او لانجې لري، او دا لانجې ځینې وختونه د وسلوالو نښتو او مرګ ژوبلو لامل شوي دي. که څه هم د افغانستان د موضوع قوانینو په رڼا کې دا ډول ځمکې دولتي ملکیتونه بلل کېږي، خو د ناامنیو او په وروستیو څلورو لسیزو کې د سیاسي نظامونو د کمزوریو له کبله اوس ډیره برخه د ځایي اوسیدونکو او زورواکو لخوا لاندې شوي، او حتی زرګونه کورونه او نورې پخې آبادۍ پکې جوړې شوې دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای، طبیعت وستای، خدای وستای، او ژوند ورور ګلوی، او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کابل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زرپانه کې با لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي، د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمی ته یې نه کاکړي.
په ادب جام کې با د ښکاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانی قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو،
او په ورخمین خیال کې به د روان نوی کال ویرجن سفر کې ته د تایر زلاند ډیپلوما شوی نظم واورو.
اس پر لے دے که خزان دے دا خر یک بیابان دے، خاموش ولی اسمان دے، چې مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے، او پز مک چل تن دے اصل گو دے هم انسان دے. دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري څښتن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی، او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنری راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول له خطراتو ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډېر لرغونی تاریخ لري، او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او عبدالی احمد شاه سر رسېدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډېر لرغونی دی، او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لاغه ورته چې تمام پیدا شوي ځینې انسانان درځي چې هغوی تیری کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کي په اصطلاح د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دوار لپاره ابتدایی وسیله ده. روس روس تا به مونگا کچکلا مدرن وسایل لوزی جنگی وسایل به اصطلاح نوی تکنولوژی به جنگ پدگر که کاری بینو نیتور هم اخبر اردخ لاش آورکی پخوانی وقتونو که تور جنگی وسیله بطوگا که جنگون هم مخامو خونو اکثر توری اونیزی فلزی وسایل کاری ده.
دای وایی چه کته هم دی توری استعمال پا نور اقوامو که هم زیاد و خوب آریایی اقوامو که بیا نسبت نورو تا توپیر لاره دا چه تداول وایی؟
نجیب قوامو نجیب قوامو چه تیره نخواخو نو دوی دا توری دی بخاطر سادنه چه برشوک پی تیره اونه که دفاع بخاطر بانه چه چه دوی بانه فوق تیره که نو دوی رزان دفاع او که مثلا پختانی طول نه که منگا هم ترانگ چه ولرغونه تاریخ لرو آقا رایه نو وقت نو بیان سی روشتا توره منگ دی حتم رلوشتی منگ چا بان تیره انده کرامشه پختانو بان تیری شوی و دوی خپل زان دفاع کردی دوی آقا دفاع بخاطر بانده دوی همیشه تورا کارا ولی که مثلا در ادبیات فوتوگرافی که راجو لرغونی دوره که هم مونده واسه اغلا رو چه اغلا تا تورا چلی دلی در مونده مقاومت ادبیات لگه لتا
نموره وایی چه پا پختنی ادب که لامیر کروب نیولی تر پیر روحان بیا تر خوشال اولاتر واسه دی توری یدوانه شوی او پسلگونو بیلگی یدوانه شو در ننگرهار ولایت در بطیکوت ولسوال اوسیدون که 25 کلن جوان خانابات وای چه لا هم دیدوی پکور که دیده لنیکنه ورپاتی تورشته چی دوی دیو جانگری بیار لمخی ساتلی ده
تورا زمان ده نیکنه نراپات زمان کرا یعنی واسم شتا ده او زمان ده پلار دلاس ده کنه یعنی نیکه دلاسم ده بیا پلار ده پات شوی یعنی نس واسم مونگ سرست پا ده تورا چی کلا مونگ گورو پا دی مونگ ویار که و تیهار که و زکا چی پا دی تور بان زمان نیکنه پلارونو داغ وطن ساتلی ده او این خپل قربانی نی پور کری دی
کچه هم تور از مک فرهنگی میراست دی خود و ویشت کلن نبیلیت ری بیکر کلری اوائی چی ده هواد ده ورانه او انسان وجن یو لامل هم دادی تور استعمال دی هغه وایی
کسه هم تور از مک ده فرهنگ او پا کلچر یو ده میرانه او ده غیرت نخده خوب کده سیسی یعنی ده تور نوره یعنی مک پا ده بدار قمنه چی ده وجن یو ده نرامه و ده وسیله و گرزی یعنی کنه ده چی منگه استعمال کو نو ده دیل پاره باید منگ ده توری پزای باید قلم مکوره و زکا چی منگه پختانه دیر قلم تا ضرورت لرو تغییر تا ضرورت لرو بدلون تا پخپل طوله ناکی ضرورت لرو چی ده بدلون منگ کول ایسو ده قلم پا وسته و کدونه ده توری پا وسیله
هیره دی نوی چی توره توپاک او داسی نور توکی که تا هم دی زان ساتنی لپاره کاروی کیگی خوی وازی هم دوم رخیدی چیز مو فرهنگی میرس پاتشی ندا چه جنگ جگلو که تری کار وقتل شی
نیشت جنگ و نیشت ده خبل یار سر خوشحالا نیشت جنگ و نیشت خبل بیاد پلاس که زگل پلیار لرا کنا 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 زلوی چی ول ولشی نخ پلیار لرا کنا کنا
د موسم طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي لیکوال او شاعر اکادمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي لا نوموړي سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي
هنر جاج
سرلای دا یو ډیر خوله فضا ده که تاسو رو توه چې دغه دې پسرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال ده هوا دغه چې اسمان چې تاسو پسرلی کې ګوري لکه د لاجور دی یو ټوټه اسمان د څه کاری
بله دا شاعری څومره تاثیر لري
بیخی لري ډیر زیات لري شاعر چی شنه الهام اخلي یا یې ویني یا یې اوري دا ټول شان سره جمع کیږي تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکړي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای لہذا په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورورګلوي او ټول هغه شیان چې د انسان ژوند ته ښکلا او زیبایي او لطافت ورکوي. نو د پسرلي هوا او فضا چې مسایره ده او د دې الهام تقویت کوونکې ده، نو په دې وخت کې طبیعي ده چې شاعران د پسرلي شعرونه وایي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد، دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي، که تاسو داسې راته وایئ چې تاسو خپله راتېرېدلی هغه مهال چې تاسو ولیده، آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې شعر ولیکه، زه یو همیشه یوه خبره کوم که ته که کلام داسې ده، زه وایم زه چرګه نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري. دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي.
ولې فکر نارامی خلق
ده؟ نه نه، اغه محرکات چې د په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي. انسان خو مختلف ملکات لري، احساسات لري، عواطف لري. کله انسان ډېر مخلق ده، تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی.
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری و که پختو کوم شعر و ځکه تاسې لیکنې مساوي شکل باندې مخکې ځي، کله چې پختو لیکنې کوي دری هم کوي، اولین شعر د تاسې کوم شعر و؟
ما خو شعر پختو شروع کړ، تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډېر وروسته، تقریبا هغه وخت چې زه 19 کلنی یا 20 کلنی ته رسېدلی ما دری شعر شروع کړ، لیکن د دری په شعر کې د ما مطالعات زیات
و. لومړی شعر و کوم شعر و اوس تاسې په یاد شته؟
ټول مې نه ده په یاد، لیکن ډېر تفلانه شعر ده. اولنی شعر د ما چې چاپ ته لاړ هغه ما د حبیبیه په مکتب کې شاګرد وم، د دریم صنف تفل وم، ډېر تفل وم. یو معلم هلته و، یو پیغمبر دستور معلم و، ما د اسلام خان مین به ورته ویلي، د دې کوهستان د صافیو پښتو یې زده و او د پښتو معلم و، ډېر لوی سړی و په اخلاقي لحاظ په فرهنګي لحاظ. نو هغه ته مې پټ ویل چې سب دا کنفرانس کېږي، ما مې یو شعر لیکلی. هغه حیران شو، زه نو ځکه زه راجه کړم د دوست خرګونه نه یم، ښه ته شعر وایې څه به شاید ډېر تفل وم. ما چې هو وایي ته ماته ووایه شعر مې چې ولوست، ویل پلار چاپ به دې نه درته لیکلی، ما نثر ده ما لیکلی.
یعنی دومره یو قوي شعر و؟
نو ده باور نه کوو چې دا شعر ما لیکلی. بنوا صاحب هغه ما شعر واخیست په انیس اخبار کې چاپ کړ، او دا د ما اولین هغه شی و چې مطبوعاتو کې ظاهر شو، او چار ډېر د موږ په مکتب کې باور نه کوو چې دا شعر ما لیکلی.
تاسو ویل چې لږ مو په یاد دغه شعر، هغه لږ یې راته ووایه.
یو مثال ما په یاد ده چې لاړم یو باغ ته، ښه غزل وایي بلبل، له دغه دي شروع ده.
استاد اوس درته وایي چې د تاسې په کوم شمېر کتابونه چاپ شوي دي په پښتو دری کې؟
لومړنی اثر د ما چې د کتاب پیس چاپ شو هغه چونغر نمیگی. چونغر چی؟ او غر ده دمو گری کور مخه تا پروتو.
اتما دی ده غره خصوصیات تاسی رخیستی دی؟
اوه اگه داسی او چی او غر و دمو گری کور مخه تا پخی که با دا پستا و دا زنگلون و پسر یه للم کرل که ده دمو دی کوتی لکلکی سر مخامو خو پروسکته که بز ما پاگه کوتا کشپه که ولی بیا با دا دی قانان راتله پخی جی که پستی بای چوله ولی دا غر با پشپه که لکه چراغان دسی و دوی به ور بلاو کنه، یا به کوچه جوش پی توده و یا به دیکه و خوب په زرها و خلق بلده تله. نو دا غر ما تله که یو اد موسا تا کوی تور و یو ده الهام غرسه و دیو الهام غرسه، او اگه ده چون غر ترانه دیر مشهوری سوی راولو سلدن بیا ما یو اثر په نوم ده چشده یو لیکه.
لایق صاحب، یو زیل تاسو بکتا کسا کری وای چه کلا اروپا تا لاره حال تا چه خلق پوس ول چه تاسی شاعر یاست لیکوال یاست، نو تاس ده پدس یو منطقه که کور در که چه یوی خواتا و با و مرغان و در شاین کنه، اوز که دیگه پاک لارا توی کلا چه حال تا لاره یو دی مسافری زون سه بل یو خم آول که تاس تا کور در که آل تا دا دی شیر الهام چوم را و دی اول زیل پار استاس یو کور تا تورقی؟
مش سه اروپا تا لارو پدس فضا که تلیلی و سه ده وطن نه غربت تا ارتیر سوی و زه خوشحال نو ما اگه تراجدی تکمیل اولا چه ده افغانستان لجدهی نموک تر مخلی منسل سوی و ده کتابونه چه روز ما اخبار رکلی، مثلا یه کتاب ده ما ده چه اگه نمیگی سندری پا سوی واتونو که ده ما شیرونه دی چه ما پا آلمان کلی کلی دی ده ملت پا دی عرضی چه سرای سل واری دوی ده پار ملسی و جنگیگی.
اوز که تاسو لخپل تجربه را تو وی ده شعر لیکلو لپاره کوم شیان کومې خبرې باید په نظر کې ونیول سي؟
زه داسې یو شاعر یم چې سرل دي چې اوس خو په عروضو قوافیو په دې په یو اکاډمي کې کار کوم، د ادبیاتو په ډېرو فنونو باندې پوهېږم، لیکن هېڅکله ما د دوی په زور باندې شعر نه دی لیکلی. دا لکه یو چینه داسې ده چې راخوټېږي په خپله، چې الهام راشي نو سړی شعر په لپسي لیکي. داسې وخت کېږي چې زه اتیا بیته او یا بیته بېله توقفه لیکم، ممکن په مدت دیو پنځه څلوېښت دقیقې یو
ساعت. کومې خبرې نظر کې نیسي کله چې شعر لیکې؟
هېڅ الهام څه شی دی؟ څه شی غواړي؟ لکه تاسو چې کله کله تیږې سئ، تاسې د تندې کیفیت نه سئ تشریح کوئ. تندې څه شی ده؟ ولې پوهېږئ چې اوبو ته ضرورت لرم، تږې یم. په دې لحاظ باندې دغسې هم نه دي، شاید د شعراو اوضاع او احوال به فرق کوي، خو زه داسې فکر کوم لکه تاسو چې اوبو ته تنده پیدا کوئ، یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه، او هغه حالت یو محرک لري. مثلا د یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم، ډېر زلمی وم، د دې کارتې پروان یو موټر راغی، یو هلک یې ووهه. دې هلک صابره ولي، د دې یوې غریبې کورنۍ و چې دی ولوېد، ما را منډې کړې، خلک را ټول شو، د ده وینې بهېدې، دا سابه چې دی اخیستي و کور ته، دا د وینو سره به سو، او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم، او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نه ده. اوس کله داسې هم کېږي، کله هېڅ واقع نه وي، تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي کنه، او ته څه ولیکې؟ دغه ښکلی اسمان، هغه برج چې زه اوس وینم، اوس هم ما تاریکي چې دې ته کوم شی
ولیکې. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي، د سړي هېرېږي، همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ؟
د ما عادت دی چې زه خپل شعرونه حافظې ته نه سم سپارلی، خو کله کله ځینې داسې نمونې شته. ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه، خایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي و مهرونه. ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله، خو افسوس سیاد مې مات کړل وزرونه. هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم، خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه. او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه. د هرمون په لمبو وسوم، خو ټیټ نه سوم. ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه. تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره، زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه. څو چې ژبه د پښتو وي زه به یمه، هیر به نه کي پښتانه زما لالونه. نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل ورونه.
که څه هم پر پښتني ټولنه ګڼې ناخوالې تیرې شوي، له طبیعي آفاتو نیولې تر جګړې، خپلمنځي شخړو او یرغلونو پورې زغملي، خو بیا هم پښتو موسیقۍ د پام وړ پرمختګ کړی. ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخري کچې مینه لري. هغه یو کمپوز جوړونکی، هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی. په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو.
فنکار
څومره وخت کېږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقۍ ته خپل وخت ورکړی؟
چې هغه خبره چې موږ لارو ګودر کتلی دی، 15 کاله کېږي
چې موسیقي کې. په دغه 15 کلونو کې تقریبا څومره سندرې به دي ویلي، څومره غزلونه به دي ویلي؟
ما اکثر ته خپل چې څه جوړ کړي دغه مې ویلي، یا مې د پلار والد سره مې ویلي، یا د خیال صاحب ولم زما خوښ دی او ګران دی، محترم دی، مته قابل قدر سړی دی، دم ویلي شاید کم دانه نیم. نو زیاتره ما خپل طرزونه ویلي دي، او د بابا طرزونه مې، د پلار طرزونه مې ویلي. لکه دې کې طرز به تاسو داسې ویم چې موسیقیانو دا سندرې خو ما ډېرې ویلي دي، خو چې ډېرې مشهورې دي، د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ انترای داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه ده چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو. خدای کافر زمانی رانه بلال وړه، زمونږ د شپونه د ستورو ډک د سما لړه، او یو زرین خامار می سور د زړګي لال وړه. دا کلام دا ما په شمشاد مې لري، داسې ما ډیر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي، ما خپل جوړ کړی.
ولی سب ساسی پا کورانه که یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چه آغا ستاسی ده والد سب ده شاولی استاد ده کله چې تم موسیقي تراتلی او په دې خبوي وی چې استاد شاولی دی و زنګړی لار یو دی و زنګړی سب چختن هنرمند دی آیا سخت درته نه و چې دی و داس لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځانته لار جوړ کی یا خپل مشهورتیا وکي
تر اوسم ګرانه تر هغه غوې خنه تر اوسم ګرانه تر اوسم مشکل دی دا داسې یو صفت برته وکړم چې دی د خیبر یو خبره برته کوم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریده اوړ محترم سړی اوړ پوی سړی هغه زما پلار ته ویل چې شاولی جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت ژوند زموږ مسافر ژوند دی دلته یو پیپل دی پیپل یو غټونه دی یو غټونه بوټی دی هغې ته وی پیپل د پیپل لاندې که څوک مرود کې دی یا نارنج کې دی یا انار کې دی هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر گزار همدغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان نه هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که زید
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د عاشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې عاشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د عاشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد مستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 کې 1902 کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه او بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دې ته موږ شکر یو چې د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دې وبخښي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم سلام سره نو بیا موږ خان محمد د استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو پیمانه بده کې خمارستم د استاد خان محمد ویلې داسمره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلې نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور مې لکه غلام علي استاد کارډین والا شاګا کارډین هغه اوس دغه شاګرد مې لاسي استادان مختلف او زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنه ولي خان استاد نه غسه او خپل د پلان
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسې پی
بس سبز خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګي ګوتی مو ته ویم بغیر اوریدل چې دا څه پویدل چې زمون ساز دا په اړه باندې مونږ پویګو مګم خغول او غداو د یوم نکو
یره تاسو ویل چې تقریبا 15 کال کیږي چې د موسیقي سره وابسته یو د برخې کار کې یعنی تاسو په برخه باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنیزی شوی ندی یا راوتی ندی دیدی لامل چه ده؟
ما دیر زلی ما نداخل گوده پختانه کرده و دیر زلی ما دا خبر کرده بنا یو خبرش زو کبی ما پا کور که از ما نو وڑو که رور زرولی افغان چاو سندرگاری او دا غیر دی ساس را دیر زیاد مینه و دیر شوخی از ما دا سندری و دا غد سندری از ما دا آواز و دا غد آواز پلیول که دیر فرق ما وقتل چه از ما دا رور مخیلر چه ولی لیونتو با پوری اغا ورن نوته که چېرې ما په یو اس باندې دوکوغه کسان بیا بوچي په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه به بیا دا صرف دا کار شروع کړي چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخکې لاړ شي یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه رور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې موږ کوي او اغه وخت مونږ فکر وروګو خام چې دا اوس کوم فکر دې زمون نو اوس مونږ ځان ته لارې بیلې کړې او خپل مسیر په خپل لار روان دي. شمالي جان په خپل لار روان دي، زه په خپل لار روان.
په کور کې خو تاسو ټول ماشاءالله موسیقارانی او داس خلک چې د زنګړي نوم څښتنان یې، کله لاسي شوی دي چې سره بحث هم کړی دی؟ مثلا زرولی افغان ته ویلي چې ستاسو دالاره ده، ستاسو والد صاحب تاسو ویلي چې ستاسو دالاره ده، داسې کله شوی؟
لازمي 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 لازمي.
او په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر داسری چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونه کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل کې خبرې کوو، میټینګ کوو، دا غیر د هر هغه څه الان دا اوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي، دا شمالي چې تاسو سره اوریدلې دي کې ډیر زیات له موږ سره بناستي، موږ سره مشورې کړې دي، پلان سره بناستي، هغه پښتنه کړي زکم تریک باندې ویم، زکم لیول باندې ویم، ما د سره ډیر خبرې داسي شاید به داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې شالته سرولي میو شمالي مینو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکوم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا هغه کار دی. دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی، یو ډیر ښه استعداد لري، یو ډیر لوی استعداد لري، نو د کار مصیری بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخی یوسي
او زرولی افغان باید فلکلور مخفل
فلکلور
اوریدونکي به مثبته مایچ ساس یو زمزمه ووري.
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا پر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته یو ډیر خوګ دی، خلګي ډیر زیات خوخی په ما خپل مله خلګي راکله وتی دی او ما پیسې سوچ ګوتی متیم بوالی جی ملنګ په کچ کول کې دی روپی دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دی روپی دی او کبل څه په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دی روپی دی او کبل څه دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي دانشال روبر د نجارېږي قربانېږي چې دا د کرامات د شاعرې دی او کبل څه په غاړه دی جامې د ملنګ دی او کبل څه ملنګ په کچ کول کې دی روپی دی او کبل څه نما شمالي جان د پاره دا طرز وکړ.
ولې سب تر اوسه پښتنه په توګه ستاسو راتلونکي پلانونه څه دي؟ څه به کوي؟
یار صاحب خبره په ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړم. زه راتلونکي د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم، ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز که زموږ خپله به خو خپله به وایو او که خو همداسې هغه نو بس خلکو به وایو.
ډیره مننه. Thank you. عبدالوکیل سولمل شینواره د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړي دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواري لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه. د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلي ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو. تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دربارۍ شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاوو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی راپورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خبره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لرلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو، او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وې انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه و، او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و. د دوی نه جامې چا ته ورته وې، او نه یې څیرې، او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه و ورته. څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي، او څوک داسې سره او سپین و لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه. د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل و، او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول و. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان، او زنلو نورو سیارو راغلی استازی. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټول کلانی ولی وه، پاس ونو ته هم ختلی وو، او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست و. آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا سیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده، او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران رسم و، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلې کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه، او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیرېږئ، موږ له هېڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتی یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حق پک وکتل، او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غصې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړی. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غصې یې هیڅ سر ونه ګراوه، هماغه سي سرتم به یو وایل موږ دومره ساده نه یو موږ د واده پسې نه یو راغلی موږ ته د حقوق لو او زورور کسی ټول معلوم دي چې ستاسو د مور د واده په حواس کې سرونه بایللی او شرمیدلی تختیدلی دي ټول وړو او زړو زامنو لمسیانو کډوسیانو کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه نو له دې زړې بوډۍ څه غواړی د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ د هغې کمالونه د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بېواکه راووتل کمالونه د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته په زوره وویل موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو څه بد کوې په مور سودا کوې مور خرڅوې او هغه چې هماغه څیر یې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم که داسې در باندې مور ګرانه وی په داسې درانه خوب به نه بیدیدلی د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل یو تن یې چې د ده شاته ولاړ و سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستې تصدیق کړه دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدیږي یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو غرونو سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ورونه کتل
د ادب جام په نننۍ برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغوني قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو د پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مقتدر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو دا سخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل د دو د ژوند شرحه هم د پټي خزاني مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخي سوري څخه راخیستی ده دی وایي چې ښکاروندوی د خپل سر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډېر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډېرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو دا سخکاری چې ښکاروندوی بتل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علي د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعار او بوللو غټ کتاب ولید دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخي سوري لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړې و او دغه بولله له تاریخي سوري څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکخله او له لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویل ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انزوروي چې څنګه د سلطان لخر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلی مناظر د غرو او رودو په زړه پوري او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي وروسته نو سلطان معزالدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د دو د لخکرو یرغلونه انزوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسی قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو، دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري، خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. د سپرلی کلونکې بیا کل سنگارونه، د سپرلی کلونکې بیا کل سنگارونه، بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه، د غاټولو جنډې خان دی ورېدی ته، د غاټولو جنډې خان دی ورېدی ته، زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی چونه، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، زرغونو زمکو کې زل کله کستوري، چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي، لکه اوښې د مین پر ګریوانونه، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، هر پلو د ګلو وګم دی لونلی، ته وا راغله له ختنه کاروانونه، لمړی خاورې یې اغلی ګل راوویست، وچ بیدیا او غری کړله جنتونه، وچ بیدیا یو غری کړله جنتونه.
اوس را نه ورکه ده د جیب بټوا، بس زړه مې ورک دی، پیسې سر وخوره، د یو چاو تصویرونه پکې. د همدغه بیت خالق طاهر ځلان د روان نوي کال ویرجن څپرکي ته د شعر په ژبه یو نظم لیکلی. په وریښمین خیال کې د ښاغلي ځلان په ژبه د هغه خیال اورو.
دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې غبار په بڼو بار دی، د ګلونو شونډې چاو دي، اننګو باندې خاپونه د لوګو دي، په لیمو کې لیکې جوړې دي د اوښکو. دا نظر زما نظر دی چې دنیا ور باندې وینم، خو خوب وینم. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی چې د ټال لړ دې شلېدلې، لوپټه په وینو سره ده، او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا تان د ژوند شور هم شو خاموشه، په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې. دا سپرلی دی که خزان دی، دا خار یک بیابان دی، دا خاموش ولی اسمان دی. دا سپرلی دی که خزان دی، دا خار یک بیابان دی، دا خاموش ولی اسمان دی. چې مخ په نقاب پټ دی هم انسان دی، او په ځمکه چې لتن دی په سلګو دی هم انسان دی. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ دیوالونو سیوري ټول کړل، په سرک هم خاموشي شوا، د چنچن شور ما شور دی چې له خپلو جالو تختی، ځمکه ګونګه شوله غمه، له درد غږ کولی نشي. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ کیسه څو ځل شوه بدله، کردارونه نوي نشول، منظرونه نوي نشول، موسمونه نوي نشول، او کلونه نوي نشول. دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی؟ یوه تیګه په خپل ځای باندې ولاړه، مخ یې پټ دی، او د ټال لړ دی شلېدلې، لوپټه په وینو سره ده، شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي. دا بنګړي نه دي، ارمان دی. دا بنګړي نه دي، ارمان دی چې په زړه د چا ودانو، او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلې او زنګیږي، د احساس د شیبو سین دی. لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو، او په ستړي مسافر به خورېدلو، په ګرمۍ کې به سایه وه، او په جنګ کې به جنډه وه، لوپټه نه وه، زما کیفیتونه و تازه وو. دا منظر خو کربلا زما د ذات ده، دا منظر خو کربلا زما د ذات ته، احساسات مې چې شول خاورې، ارمانونه چې تالا شول، کیفیات چې په سلیب شول، اوس چې کاڼه نشم څه شم،
اوس چې کانې نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویر کې اخته ده دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی دا د نوي کال د کوم موسم منظر دی
سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر سرو لمبو غر غرو د شور نه دی خبر